څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحبای مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
عبدالله عبدالله وای افغانستان ترورستان ته پناه نه ورکوي. په دایکندي کې د ماین چاودنې څوارلس ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. اوسنۍ مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله عبدالله چې پرون پاکستان ته لاړ، نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر دا څرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي څو سوه وسلول په افغانستان کې فعال دي. د دایکندي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس تنه ملکیان وژل سوي دي. د دایکندي د والی ویان نصرالله غوري ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه وو ښځې، پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د والی ویان وی په پېښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. د پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویان وی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله ولوژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله ولغوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا دریش نفر تلفات واوختل. دریش نفر کې ولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. پنځه نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکېچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویلنیوس کې خبرلانو ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشهور رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اګست د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسله وله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په می میاشت کې نیول سوي وو او پنځم چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی و چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند د وی امنیتي ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه مسابقه چې په شلم اوور کې مساوي سوه سوپر اوور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اوور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیښې به سږ کال په افغانستان کې دوه برابره شي. دوی ګوزند وهلې انجلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه بس مخ یې چا خبره راندو نه پویدو پوی نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
شزانی منړی پروګرام هم لرو په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلند پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندي، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درسیز جنرال باجوه سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته له خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره دا هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د شعارونو او د توطیې د تیورۍ پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې. د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په ډول یې هغه د توطیې تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر شوی څو زموږ ملتونه د خپلو ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یوه نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یې هم د مرکزي او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل د دغو واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار یې نکړو. ښاغلی قریشي په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخوا یې په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زه نن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره په نو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
له فیروزی عزیزی په مننې پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر تعقیبوو. د دې سفر د اجنډا په اړه به په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان نه واور.
کم پروګرام چې موږ لیدلی دی د هغه د دویم ورځې سفر چې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لږه شیبه وروسته، او هم نن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناسته شته چې اول یو په یو ملاقات کوي او بیا د پلاوی به هم بیا وروسته ګډون کوي.
سبا عبدالله عبدالله له کومو چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان ولس مشر سره، ډاکټر عارف الوی سره دی، بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی، او دلته خارجي چې کوم جرنالستان دي د هغې یو ګروپ سره هم لیدنه ده، او د هغې او بیا دلته یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ دی د ټریک ټو چې کوم هغې حکومتي د علاقې دي د هغې غړو سره هم لیدل، او بیا سبا د ماښام شاوخوا کې به د اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل دی او بیا به واپس کابل ته ځي.
طاهر خان، په تر اوسه پورې چې کومې لیدنې کتنې دی عبدالله عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي، د پاکستان لوري تر اوسه پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سوله کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پورې، چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره، د دغې جزئیات به وروسته کېدی شي څه شریک ریشی میڈیا سره یا اوب گورو چی شریکی گری شریکی گی کم دن خبری چی تاسو تشاره کوئے انلی خواقی تا انتظار کول گوار دی، لیکن زنی چنن دا سفر مهمه ورز دا تیر ورز فقط دا پاکستان دا بحرانی چار وزیر سره ملاقات شو، اغم دا سی اسمبولی گونتی ملاقاتو بیا دا شپی تیر شپا دوڑے و دا کامی سمبی دا سپیکر لخوا رئیس لخوا، نو بیا نن دا سنا مجلس چی کم نشر بیا غصر موان اغم اسی اسمبولی ملاقاتو نو، لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته به صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې چې د پاکستان نقصان شیان دي، د افغان ولس د افغان مشرانو چې پاکستان نه چکن توقعات دي دوی ته آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه؟
د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، هغوی په افغان سوله کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکی او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واورو.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي، د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه، او ټولو دا په اتفاق سره دا ویله د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی، بعضا مثبت او ډېر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوو کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي، ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او بینالمللي جمعیت هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کومې خبرې روانې دي دا د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخابو، ولې یو بل ځای نه انتخابو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې، او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کولې؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکونو یا د بګرام څخه یو تعداد بنديان بینالمللي جمعیې و قطر ته بوتله، یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو موقعنګه او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه همدغسې جوړه شوې وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي، او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو دریم ګړی ملک انتخاب کې چې هغه قطر او قسم مستس پیا کی چې پدې کې روسانو ازبکستان جرمنی ناروی ډیر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي لیکن عمومي اتفاق کنه ځکه ډیر دی چې قطر به تر ځای د افغانستان ته نږدې دی اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی ډیر ځای
پښتون څه تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس د تفاهم په اساس شروع شوی دی د دوی د بینی جامعې تر مابین خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په تیرو څلوېښت کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو رسو کښې سوځلي یو افغانان ډېر خوښ شوي دي څون د اعتماد د منځه تللي دي نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې د پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده نو د خلکو بېره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه شي چې د پروسې نیمه برخه وسلې ته داخله شي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي دا تشویش او بېره همدغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي پاکه شي او ټول طالبان پخلا شي یعنی مشکل د افغانستان حل دی لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې تر شلو پورې رسېږي په کوچنۍ یو غټه سطحه هم په افغانستان کښې فعاله دي د درېیمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کښې او په شمال د افغانستان کښې هم ډېر تشویشات حل کړي دي نو دا ټول مسایل په مجموع کښې دا پروسه یو څه تر شک لاندې راولي
د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولئ
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 940 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی ناجیه صافی له کابل راپور لري
پنځه کلنه شکریا گزرن وهلی هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لاره نشي تلی او تر دې وړه خورې په خپلو پښو ګرځي د هغې مور سامیا هم خپلې لور دغه وضعیت ته ډېر اندېښمنه ده نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکې ده
نو مونږ خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه هغه پولي والا نه وو راغلي پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته دا په دې باندې بس وډارېدو په دې باندې بنا شو که نه بس مخکې چا خبره ړندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپله ظلم وکړو
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست غزنی لوګر میدان وردګ پروان کندوز بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او درې ورځې دوام وکړي تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل
موږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځه وړلو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي هلته فرعي کمپاینونه ترسره کړو همدا اوس مهال د هیواد په 112 ولسوالیو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عملا جریان لري
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې درې ورځې به دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 33 یې له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسین نه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې د کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر ولکه لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینوي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه دوه پیخي پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلی کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیخه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه څو ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د کوزن دوه پیخي ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په 9 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی وو او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي برید ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفي الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځاپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیونو انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې د مړو شمیر وروسته له هغه د 1 میلیونو له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 میلیونو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیه بیا د تیرو 3 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسېدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چینل نوی وخت ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نوي کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د تلو ټي وي په کلو نیوز او لمن نتاقیب کری ده تلمیاشتی لن همین نیتیز خط حرش با فلسطین وجود امریکا غگ او تلو یوا بریالی ملگرتیا
ده امریکا غگ آشنا تلویزون اعلان بو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په شونځو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده او همدارس په دې خبرونه کې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اس ولولو.
ستاسو له پیغامونو
بلوچستان ولایت واما صالحین محمد مدنی آزادی ریڈیو سرا بتناس کیا ما کمرستان کی دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمنګ د نورستان ته واما صالح کی یعنی پټول ور صالح په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلی والے صاحب تا کار نه ور کوي او شکم ځای کار ور کوي. البته هم دا کیفیت او دا आवाज ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وال کیږي او هغه आवाज چې سینما طرح کیږي همدارنګ د نورستان په نور مثال کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم د شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دی هغه متاسفانه په نورستان کې کلی شکل باندې تنشته حساب دی. زمونږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤل چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام
ګل احمد د کندهار ولایت څنګه دی ول سالي خبر خبرې د سره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وي چې بیا سوله وي. سیال ته ناس چې خپل پټسیانی او انرژیانی سره چې د بدل دی شي خبر نه دی. نو دا چې ور سوله مو سي دلته موږ مرته نو باندې موږ سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وي چې بیا سوله وي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. شزانی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په شونځو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي. له ښوونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس په تاسو یې سمې سنو ته مخکړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عثمان له نورستانه په راستولې سمس کې لیکلي دي. د ډاکټر عبدالله سره د پاکستان مشرانو کتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي. اسلام آباد ته د عبدالله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پراستوبل اس ام اس کې لیکلي دي. عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې دي. نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدخخ له لوګر لیکلي دي. د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه و ورکړې. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته سمسونه راستولی دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولی سمس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي او د دې هیله لري چې ازادي راډیو دا مسله راپورته کړي تر څو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشریات پیل کړي. البته د غوښتنه ده. او بشیر حبیبزای لاسر ولسوالۍ کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره هڅې وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. البته د ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر په اړه نور سیمسونه هم دغه اوس شیبه را روان دي. قاری صبغت الله حماس لیکي د د اسم سم نل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه یې پکې کړې ده. قاری محمد نبی مینوال له هلمند له نادالین لیکي سي د پوهنې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدو لارو ته مخه کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیڅ چاته د تروریزم په هدف خپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکنډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لسنه ملکیان نن سهار وژل سوي دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې سوي ده. په روزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلوال وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د فرانسې ولسمشر نو وکړي چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون لمشرې سویتلانا سیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړنن درېم ورځې ته وغځېده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وېستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو نجونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندې. د خبرونه واګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به برخې دي چې 80% انجونې دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي اوس د کوونکې انجونې ولې لخپلو خوونکو نه خوښې دي؟
دومره بد رفتاري او بد سلوکي دوی کوي چې هیڅ کله دوی نشي کوای چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکي سره شریکوي نشي.
کې به خوونکي لخپلو زده کوونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي؟
چې کله د معلومانو بد رویه میادي کې زیست نه غواړم مکتب ته لاړ شم.
د تعلیم او تربیه اصول سره سم یو خوونکی باید څه ډول وروزل شي ترڅو زده کوونکي ته په مهرباني زده کړې ورکړي؟
خو خوونکی دغه دی چې باید زده کوونکو سره اړیکې او رابطې د محبت او د مینې نه وي.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پوښتنو ته ځواب ومومو. وګمی جبرخیل لنجونو زده کوونکو سره د خزینه خوونکو د ناسم چلند په اړه راپور جوړ کړی. د خبرونې په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې د زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه د خپلې خوونکې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم. یو ورځ موږ یو خوونکې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس دی. ما خپل لاس پورته کړ. د استاد مې بوتانو ته پام شو او ډېر په قهر شو. زموږ اقتصاد ډېر ضعیف و او مور مې د لامې نه ډېر یو زاړه بوتان راته اخیستي وو چې ښوونځی ته لاړ شم. او استاد چې کله
از ما بوتان ولګین ډیر په قار شو ما ته وای چې ته څنګه یو چې لې سلیقه نه لې دا بوتان د پخو کول دي پراته دینه چیز ما تشریط غوګ ونیسی زی بیر تکینه ولم کله چیز د خطر از ما یادیږي ز ډیره خفکیږم.
تاسو د فرشتي خبرې واوریدي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي. اوس به د نسیمې سرګندونی هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغه شوې ده. هغه وایي د ښوونځي څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي.
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نیکو هدایت ورته وکړي. خو هغه دسې یو استاد و چې یوه ورځ به یم زه بې وهلو نه پرېښودم. کله به چې زه مکتب ته ولاړم نو دما به بیخي مکتب ته زړه نه کېدل چې زه مکتب ته څنګه ولاړه سم. زړه مې داسې له مکتبه تور و چې مور به مې په زوره زه مکتب ته لېږلم.
ښوونځی په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړیو زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي. اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب له ښوونځي ایښودل کیږي، نو ځکه له ماشومانو سره د زیار په خاطر ښوونکو ته د قدر په سترګه کتل کیږي. خو بل لور ته د مسلکي او ښځینه ښوونکو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له 4 ولایتونو څخه د خزینه خون کشمیر ایواز 40% ده. د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو پر اساس په ډیری مواردو کې خلک لغبل نجونو د زده کړو حق زکه اخلي چې خوانځي خزینه زده کوونکې نه لري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په وینا د نجونو د زده کړو په برخه کې د امنیت ټولنیزو محدودیتونو او له خوانځيو د لریوالي لکبله انجونې لزده کړو پاتې کیږي. خو کله چې هغوی خوانځي ته لاړ شي هم د کم کیفیت زده کړې کوي، ځکه د دې ادارې د راپور په اساس یوازې 48% ښوونکو ښځینه او نارینه وو د لسانس تر کچې زده کړې کړي دي. ځینې خلک او زده کوونکي د غیر مسلکي ښوونکو له چلند څخه شکایت کوي. اکثره ځوان انجونې د خپلو ښوونکو څخه خوښي نه دي، په ځانګړې توګه د ښځینه ښوونکو چلند ناسم او سخت بولي. د تیرو 18 کلونو په اوږدو کې د پوهنې وزارت تل د ښوونکو د روزنې په هدف د لنډمهاله مختلفو سیمینارونو د جوړولو خبره کړې ده. د دې ترڅنګ نورو غیر دولتي ادارو هم د ښوونکو د مسلکي توب لپاره روزنیز کارونه کړي دي. خو بیا هم ولې ښوونکي له زده کوونکو سره له سخت چلند کار اخلي؟ اغلې ناجیه چې د لیسې د دورې ښوونکې ده وایي له زده کوونکو نجونو سره یې چلند ناسم نه دی، خو دا په دې باور ده چې سخت چلند د زده کوونکو په وړاندې یو مناسب کار ځکه دی چې زده کوونکي سم روزي.
عام اصطلاح باندې یو متل موږ لرو چې ډب نه وي ادب نه وي. که چیرې موږ زده کوونکو ته په نرمه لهجه باندې ووایو چې تاسو مو یونیفورمونه مراعات کړئ، داسې وکړئ، اسې وکړئ، سبا ته باغی په ډیر فیشن او په ډیر زیات په بد حالت باندې راشي، توجه به ونه کړي. مګر که چیرې له دغه شاګردانو سره په غوسه باندې مخکې لاړ شو، دا شاګردان به بالکل په صحیح نفرم ساده او ډیر ښه شکل باندې راشي. همداسې په درس کې درس بخه وایي او ښه به توجه ورته وکړي. که چیرې داسې کار ونه کړو نه به درس وي نه به یونیفورم وي، بلکې زده کوونکي بالخصوص هغه ښځینه زده کوونکي به له فیشنو او داسې نورو سره نکار اخلي چې بیا دا د رسمیاتو خرابېدل دي. د دې په خاطر باندې موږ استادانې دا مسؤلیت لرو چې له ډیر زیات سختو شرایطو نه کار واخلو تر څو زده کوونکي د وخت په ارزښت باندې پوه کړو، د پلین په مراتبولو باندې پوه کړو، د دې ترڅنګ د استاد احترام حفظ کیږي، شخصیت حفظ کیږي.
نجيبه د هلمند ولایت یو اوسیدونکې ده. دا دوی پیغلی لوري لري چې په یولسم ټولګي کې زده کړې کوي. نجيبه له ښوونکو خپل هیله داسې سرګندوي:
په دې امید زه خپل انجونی مکتب ته استوم چې هلته هم تعلیم زده کړي او هم اسلامي او انساني اخلاق زده کړي. صدان باید د انجونی دونه ونزوي چې نور انجونی هم تشویق سي.
اکثره خزینه خوونکې لخپل زده کوونکو سره په مهربانۍ چلند کوي او هڅه کوي چې د زده کوونکو په وړاندې خپل مسؤلیت په خټو غتر سره کړي. رازقه اتل چې یو مسلکي خوونکې ده، د زده کوونکو سره د خپل چلند په اړه راته داسې وایي:
عموما داسې شاګردان لرم چې عمرونه یې زیات دي. زه چې کله دوی ته درس ورکوم مغواړم چې دوی تشویق کړم، نو زه ډېره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکړم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
ښوونځي په ټولنه کې د تعلیم او تربیه ځای دی. په ښوونځیو کې د تعلیم سربیره په تربیه یا روزنې ډیر ټینګار کیږي، نو له همدې امله د هیواد په اکثره ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې لپاره د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې څانګه فعالیت کوي او له 12 فارغې شوې ښوونکې جذبوي. دلته ښوونکو ته مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دا چې په دغه زده کړو کې کوم موضوعات شامل دي، دا به د تعلیم او تربیه له استادې کریمه دریس څخه واورو.
دلته ډیر مسایل شتون لري چې باید یو ښوونکی په غو باندې آګاه شي او هغه کړنې په خپل ځان کې تقویت کړي، تر څو چې د زده کوونکو د ښه روزنې لامل وګرځي. په دې کې اول دا چې باید یو ښوونکی تعهد ولري او خپل مسلک ته د زړه د تله علاقه ولري او په خوان تدریس وکړي. صنف کې د مدیریت په مهارتو باندې باید د حاکمیت ولري چې څه ډول یو صنف کنټرول کړو، ځکه موږ په صنف کې د هر لحاظه تنوع موجوده ده او دا تنوع کیدای شي د شوخ او د آرامو زده کوونکو په لړ کې هم موجوده وي. نو د مدیریت د ټولګي په مهارتو باندې ښوونکی باید حاکمیت ولري او دوی په دوو پوهیږي چې دغه شیطانت چې کوم زده کوونکو کی ترسره کیوی منشای څه ده او څه ډول دغه مهار او کنټرول کی.
کچیر ته زده کوونکی په خوندځیو کې لا ناسم چلند سره مخامخ کیږي، باید خپل ستونزې چاته ووایي. دا سې څوک شته چې د دې ستونزې ور حل کړي؟ دا ځوابونه به د پوهنې وزارت لا بیان دي. نوریه نهزت نواورو.
د پوهنې قانون په 19 ماده کې ویل شوی ده چې د زده کوونکو آزار او اذیت کچیر د هغوی د اصلاح او تربیت په مخه هم وی جدا ممنوع ده. همدارنګه د تعلیمي حوزو د نظارت خري د ښوونځیو د ښوونکو نه نظارت کوي. کچیر یو ښوونکی د خپل په رویه کې کوم ستونزه ولري او یو هم زده کوونکو سره بد چلند وکړي، د هغه معلم د ارزونې نمره کمیږي. کچیر د یو معلم د ارزیابي نمره په 2 کال کې کم وي او تیتوی، دغه معلم بس هم اعلان تزی او دغه معلم منتظر به ماش پاتش کیجی.
تاسو په خبرونه کې د زده کوونکو او چارواکو خبرې واوریدي. اوس به د عامو خلکو خبرې هم واورو چې د ښوونکو د چلند په اړه څه وایي.
پلوشایم د هلمند ولایت څخه. زما د مکتب د دورې ډیره ترخه خاطره ده چې زموږ یو صنف ډیره غریبه و. د دې کالی ډیر شکیدلې و چې څو ځای دی ګډلې و، خو استاد دانه شایل چې ډیر په زغر دی ورته ویل چې دا ستا کالی شکیدلې دي او ته څونه بې سلیقې په څو رنګه تارو دي ګنډلې.
از منو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما از لخپل معلمانو نا دیرخ خاطره لرم او هغوی دیر مهربان دی او مکسر خچلند کوی.
یو شمیر زدکون که لخپل و زینو خونکو گیره کوی چې د دوی په خبره ورسره ناسم چلند کوي. دا چې ولی اکثر از دکونکو د خپل زینو خونکو پر چلند نیوکی کوي او دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید څه وکړل شي، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د ارواپوهنې له ډاکټرې ممتاز یوسف زئی سره کړی ده.
اغلی یوسفزی کب سر کې دارته وایاست چې د خوونکې د ناسم چلند اغیزې په زده کوونکو باندې څه دي او یو خوونکې باید له زده کوونکو سره څه ډول چلند وکړي؟
کله چې دوی په صنف کې داخليږي ډیره دوستانه او صمیمانه او ښه سلوک باید د زده کوونکو سره باید په نظر ونیسي، ځکه چې دوی هم موږ د دې مشکلاتونو ستونزې چې په دې موږ وطن کې را روان دي، بیا هم چې د ماشومان مکتب ته ځي دوی یو مینه ته او محبت ته دوی ضرورت لري، او یو خوا خو د وطن له خوانه دوی مایوسه دي او بل د خپل د ښوونکي طرف نه چې دوی مایوسه شي دوی شوق او مینه او محبت کمیږي. او غوښتن مو دا دی چې دوی داسې زمینه سازي د خپل ښوونکي او د زده کوونکو په منځ کې دومره اعتماد پیدا شي چې دا زده کوونکي هوکوي شي خپل سوال او جواب ډیره دوستانه خپل ښوونکي سره حل مطلب کړي. او متاسفانه موږ ښوونکي کله چې خپل صنف داخليږي او دومره بد رفتاری او بد سلوکی کوي چې ایس کله دی نشي کوی چې اته خپل د درس موضوع هم خپل ښوونکي سره شریکوی نشي چې یو سوال او جواب وکړي.
څه باید وشي چې د زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ واټن کم شي او نور زده کوونکي له خپل ښوونکو نه بدې خاطرې ونه لري؟
مونگا کوای شو دو واریانت په نظر نیسو. یو واریانت مو داده چه مونگا خونک لپاره سیمینارونه باید دایر شي او دوی لپاره لارخونه باید پیشی چه دوی اخپل میتودونه او اخپل برخورد او کرکترونه باید چنج کی. او دوم واریانت مو داده چه دا زدکون که کوای شو چه 15% پا خپل سنف که دوی باید سام واخلی او ترسو ها کوای شو چه دا خپل دا زدکون که طرف نه دوی تا باید لارخونه وشی چې دوی باید خپل دیده استادان تا باید پراویه که باید چند دوی خپل باید راولی.
د نیمې نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه چې د ځینو ښوونکو په ناسم چلند جوړه شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګوریتون کو سلام. اوازه ده چې د کورونا بل څپام راځي، نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشاله خوشاله ښکاري، ځکه چې د کورونا له څپې سره د پیسو څپې هم راځي او بیا روغتیایي کارکوونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجا میز ته بیایو چې یوه پښه یې ماته ده. پام وکړئ، خواږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجا میز ته دغه ښاغلي رابللي دي. ښاغلی خارپاک صاحب او ښاغلی ریګي صاحب، ټولو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د نننۍ درې کونجا میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خفه کېږئ به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوړې اچار خوږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. او بیا به د تاسو د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره عصري ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو ای، تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یئ، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانو، دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامت. دلته خو همداسې درواخله.
ریګي صاحب، تم هم دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په خارونو نوی بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي.
د هغه قرارداد له حاله خبره و چې له څو لسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سرک یې د بایسکلونو په لاره بدل کړی دی. څنګه دې وکړه؟ سرک څنګه شو؟
قرارداد مې واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لس میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی پنځه میلیونه ډالر. سل کیلومتره سړک دی چې بر یې دولس متره، چې دارې خوا پیاده روي دوه دوه متره دی.
کله به څوک په پنځه میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی. کنه لومړی بر شل متره و، خو خارجي ماته دولس متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه؟
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې تلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی د تا سال دی. او یو بل کار مې وکړو. او دولس متره سړک دی، طول یې سل کیلومتره، په پنځه میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر اته متره ونیسه او له پیاده روی هم یو متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه عملي کړي.
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی.
دا څه وایې؟ د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې درې متره او پیاده روي هېڅ نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په پنځه لکو ډالرو ورکړ او د سرک سور دوه مترو ته راټیټ سو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په دوه لکو ډالرو ونیوه چې سور یو متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په پنځو زرو ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجی به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیوانی، دا هغه مخکې خوړل شوی دی، هر یو څو فیصده ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي.
او دا هم یو برک شیر.
ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا پیا چکلا پا نسم داس در چی، چلار نوی نما خبر ناورما، او تندکون خورما لکه دخوار خون کی دزور بایسکل پشانتی، لکه دخوار خون کی دزور بایسکل پشانتی. ستا پا دسکال قسم ستا لموبایل ازار شم، خو چرا پیا چی هغه ستا اگده اگده او آتیره تیره لکه پوینو غنده سرسر نوکان، پا خوب که ویریگم بلستن که نیخ را کینم، بلستن که نیخ را کینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا پیا چی کلا هغستا تور شنده دا رنگ می تور شی داسی، لکه دلوی قاتل لکه دلوی ظالم د تور زرگی او تور وجدان پشانتی، د تور زرگی او تور وجدان پشانتی. زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چې کور یې بلنی ولی او خپل چرته همسایه وسیگی، او خپل چرته همسایه وسیگی. یواز یو کار کوم او په بدل نمره یو نیم مسج در لیگم، دومره هم نیم دارن، دومره هم نیم دارن.
اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شئ.
دا ولې هر سهار او مازیګر چارواکي د ټول خار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند سوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سام د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلایې وهې بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا کار دوی په قواله اخیستی؟
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت هم داسې نه کوي؟ ده چې وي خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورځه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې او سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ د ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
او چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نه سي کړی.
او ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چېرته د تلاشي پوستې جوړې شوي دي، لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي، دغو پوښتنو ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نه سي ورکولی.
ولې داسې کېږي، ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې؟
خدای، لکه چې لیونی
شو. ولې ولې؟
خدای، لیونی شو اوس څه وکم؟ خدای،
ولې ولې ولې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دل و دین و عقل و هوشم ہمارا باپ دادے، زکدام باد ساقی و من خراب دادے، داد کو میرے لے بندے چھ کی مستی رے، داد گومی پیالے بن دے چھ نشے پر کی مستی رے، داد گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نسی رے، داد گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نسی رے، پتنگ تمی پرواز پتنگ تمی پرواز مجنون تمی چنون سمغل تمی ممتاز مجنون تمی چنون سمغل تمی ممتاز، داد گومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی رے، داد گومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی رے، داد گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نسی رے، داد گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباش پر کی نسی رے۔
لیوان تو بیه کزما د جنون رازی تم سر د لیوان تو بیه کزما د جنون رازی هم نازمی هم منظم تم سوز هم گدازی هم نازمی هم منظم تم سوز هم گدازی تقبلات نمی کعبائی تمر جا در دنیا دے تقبلات نمی کعبائی تمر جا در دنیا دے سلکو میں فنا تشتم چی انجام تمی آغازے سلکو میں فنا تشتم چی انجام تمی آغازے دادکو میں پیالے بندے
سا